السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبو بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو لدغه پیښو خبرو. امریکایي ولسمشر هغه بودیجه تصویب کړه چې د افغانستان په اړه د یو کمیسیون جوړیدل هم پکې شامل دي. دا کمیسیون به د دوی د پوځي ماموریت څرنګوالی څیړي، خو مرستیاله ولسمشر لا هم د ځواکونو د وتلو دفاع کوي.
دې حقیقت ته په پام چې دا یوه بې پایه جګړه وه، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر د پرېکړې بشپړه دفاع کوم.
امریکا د شل کلن حضور په څیړلو څه غواړي؟ د چارو د یو کتونکي نظر ترې را اخلو. کابل کې یوه ډله ښځو بیا اعتراض کړی، دوی څه غواړي؟
بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر
په ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستل، ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکول، ښځو ته د فعال ګډون ونډه ورکول.
او کندوزیان له طالبانو غواړي چې خپلو ځواکونو ته یونیفورم ځانګړی کړي.
باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسؤول څوک دی.
نن سه شنبه د مرغومی یا جدی ومه او د دسمبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. د راپورونو برخې ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلوو. امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور څرنګوالی، ګټې او کمزوري ارزوي. روسیې د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې پر نه خوندیتوب اندېښنه وښوده، او د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې پرون بیا په ویانا کې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 میلادي کال د فای بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه د یو کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 270 میلیارد ډالرو بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. د دواړو جمهوری پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به 14 غړي ولري. دوی به په خپل څېړنیز راپور کې له دغه جګړې چې د روان کال د اگست په 1 له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده، د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې په امریکا کې په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. تفصیل یې په خبرونه کې درته لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې تاس خبری آژانس د راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه څرګنده کړه، او ویل دا هغه مسله ده چې د ولسمشر سره پرې په دوامدار تماس کې دی. پوتین پرون دوشنبه دغه اندېښنه داس مهال څرګنده کړې چې روسیا پر وسلو او تجهیزاتو د تاجک ځواکونو د سنبالولو د لومړنۍ مرحلې د پای ته رسېدو خبر ورکوي. د تاس آژانس په دوشنبه کې د روسیې د سفیر ایګور لیاکین فرالوف له قوله ویلي زغروال وسایط تهاجمي وسلې او د اس 300 توغندیو یوه دستګاه په تاجکستان کې ځای پر ځای شوې ده. هغه ویلي چې روسیا او تاجکستان له نږدې د افغانستان وضعیت څاري. د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د سختدریزو وسلوالو نفوذ د مسکو یوه اصلي اندېښنه ده. روسیې په روانه میاشت کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې خپله پوځي اډه په 150 نورو ټانکونو سنباله کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دوی به له ازبکستان سره هم د برېښنا د واردولو تړونونه لاسلیک کړي. دغه شرکت د مشرتابه پلاوی په تاشکند کې دی، او په دې اړه له ازبکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. پرون دغه پلاوی د تاجکستان له برق تاجک شرکت سره د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک کړ. افغانستان د اړتیا وړ خپله برېښنا تر ډېره د منځنۍ اسیا له همدې دو هیوادونو واردوي. د اګست له 15 راهیسې چې طالبان په افغانستان بیا واک ته رسیدلی، دا هیواد د تاجکستان په ګډون د برېښنا واردونکو هیوادونو په لسګونه میلیون ډالره پوره وړی دی. د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د سختدریزو وسلوالو په برید کې د یوه سرتیري د وژلو خبره کوي. د پوځ د خبر پاڼې له مخې دا پیښه پرون دوشنبه د شمالي وزیرستان په شیوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې. پوځ ویلي یو سرتیری یې د سختو نښتو په نتیجه کې وژل شوی او په حمله کوونکو پسې سیمه پلټلې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان له هغه وروسته چې له حکومت سره یې د سولې خبرو نتیجه ورنکړه، د پاکستان پر پوځ او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي د دغو خبرو په نتیجه کې باید پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لری شي. د اروپایي ټولنې ویاند الیان متون په یو ټویټ کې ولیکل چې د خبرو اتم پړاو په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په داور کې دا اووم پړاو خبرې د دسمبر په 18 بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو دا ځل خبرې اتم پړاو یادېږي. د راپورونو له مخې ایران ځینې نوې غوښتنې وړاندې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دغو خبرو په ترڅ کې ویلي چې که امریکا غواړي په دغو خبرو کې شامل وي، نو باید پر ایران د بندیزونو د لرې کولو ضمانت د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې به د نوي کال له رخصتۍ وروسته وشي. لاوروف ویلي چې روسیا غواړي چې د هیواد پوځي چارواکي له ناټو سره په خبرو کې برخه ولري. روسیا د کرسمس جشن هر کال د جنوري په اوم لمانځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د په لسګونو زرو سرتیرو ځای پر ځای کېدو د مسکو او واشنگټن اړیکې خړې پړې کړې دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې د ارزونې لپاره هم یو کمیسیون ټاکل کیږي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال کمالا هریس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د بایدن د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې دغه پریکړه د هغه تړون پر اساس شوی چې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په مهال له طالبانو سره شوی وو. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه وویل چې ولسمشر جو بایدن د 2022 کال لپاره د 170 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه چې مخکې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه لاسلیک کړه. دواړو د استازو او مشرانو جرګو د روانې میاشتې په پیل کې په غوڅ اکثریت دغې بودیجې تصویب ته رایه ورکړې وې. په تیرو کلونو کې په دفاعي بودیجه کې به په میلیارډونو ډالر د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کېدل، خو دې ته په پام چې امریکا خپل ټول ځواکونه د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان نه وویستل او په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله، دا ځل د دغې دفاعي بودیجې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع وکړه. میرمن هاریس له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شو وویل:
دې حقیقت ته په پام چې دا یو بې پایه جګړه وه، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړه دفاع کوم او زما په فکر دا مهمه خبره باید له یاده ونه باسو چې مخکینۍ ادارې له طالبانو سره یو تړون کړی چې افغان حکومت ته اجازه نه وه ورکړې چې د خبرو میز تر شا یې کښېنوي. دغه تړون غوښتنه کوله او دا یې یوه برخه وه چې موږ له افغانستانه د می میاشتې تر وروستۍ نیټې ووځو.
د هغه تړون له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکړ، ټول امریکایي ځواکونه باید تر همدې نیټې یعنی د مې تر اخره پورې له افغانستانه ایستل شوي وای. خو ولسمشر بایدن دغه تړون ته د روان کال د اګست میاشتې په 1 عملي بڼه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول.
و موردل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل کیږي. امریکا د دې کمیسیون له جوړولو څه هدف لري د تحلیل لپاره په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکی شفیق همدم د محل امریکا استودیو ته وصل شوی. همدم صاحب ستړي مشي، راځي لدې پیل کو چې امریکا د پوځي ماموریت له ارزولو څه غواړي ترلاسه کړي.
سلامونه نیکی هیلی. البته د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې شاوخوا شل کاله په جګړه کې ښکېلو، په دې کې څلور نظامونه رژیمونه وبخئ چې په هغې کې جمهوري خواهان او ډیموکراتان دواړه ښکېلو، یولس کانګرس دورې په دغې شل کلونو کې تغییر تبدیل شو. نو دغه ټول سیاسیون د امریکا خلک او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګېدلي، ځانونه قرباني کړی، ټپیان یا د هغوی فامیل غړي په نهایت کې غواړي چې پوه شي چې په افغانستان کې کوم شیونه او چې هغه غلطو صحیح مخکې نه تلل او کوم کسان پکې ملامت. نو دا به ډېره یوه پراخه جوته او ډېره مسلکی کمیسیون به ویشي په افغانستان کې د امریکا سیاسي، ډیپلوماتیک، اقتصادي او نظامی سلورو برخو کې کرکتر نه کوي او تحقیقات کوي او دا پیدا کوي چې مشکلات په کوم ځای کې او دغه مشکلات چې دوی پیدا کړي بیا دوی به خلکو ته دغه ټول مشکلات په ان کلاسیفاید یا غیر محرمانه اسناد کې خبروي چې تر څو دغه مشکلات به پاینده کې په نور هیوادو کې تکرار نشي.
بله، همدام صاحب، دا کمیسیون به څومره وکولای شي چې به په لاره ارزونه وکړي او آیا د امریکا د ولس قناعت به ترلاسه کړي فکر کوي؟
د کمیسیون جوړښت داسې ده چې د شاوخوا شپارس کمشتران بلري او دغه بل یا د قانون هم چې معرفي شوی ده بای پارتیزان یا غیر جانبدار ده. بدون شکه چې په کمیسیون کې به د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو استازي به ګډون ولري، خو د کمیسیون اساس او تهداف باندې خودل شوی چې د دې بیا کتنه، کره کتنه او تحقیقات به کاملا غیر حزبي، غیر سیاسي او غیر جانبدار وي. او حتی ځینې شرایط چې دغه کمیسیون د غړیتوب لپاره وضعیت شوی دا ده چې په دغه کمیسیون کې به هغه کسان چې د افغانستان په جګړو کې په اقتصادي، مالی یا هم په نظامی چارو کې لوی مسؤلیتونه لرل هغه کسان به عضویت نه لري او فقط هغه کسان به عضویت لري چې پخوا په افغانستان کې په جګړو کې مستقیم مدخل نه وو یا هم د دوی کمپنیانې یا د دوی شرکتونه که هغه امنیتي شرکتونه وي یا هم د وسلو شرکتونه وي په افغانستان کې ښکېل نه وي. نو د بې پریتوب او غیر جانبداری دپاره دی ډیر کره تصامیم نیولی او زه فکر کوم چې د امریکا د خلکو دپاره د کمیسیون موندنې د منلو وړ وي.
بله، او همدام صاحب، د افغانستان په اړه به د امریکا په راتلونکو پلانونو او ستراتیژیو د جګړې ارزونه یا د دغه شل کلن حضور ارزونه څه اغیز وکړي؟
تر ډیره کچه پورې دغه موضوع یوازې امریکا ته مربوطیږي او دوی فقط دغه کتنې لپاره کوي چې دغه مشکلات بیا تکرار نه شي. له بده مرغه افغانستان لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دومره ګټوره نه ده. خو په یو موضوع کې چې په دغې څېړنو کې دا هم ممکنه ده چې هغه کسان لکه ولسمشر غني، د هغې نږدې ملګري او د ټیم غړي چې دمګړې د افغانستان ته تښتېدلي ځینې دلته په امریکا کې میشتي، کېدې شي دوی هم ګرم وبلل شي او حتی په ځینې موارد کې دوی به محاکم ته معرفي کېږي او حتی د مجازات امکانات هم شته. او حتی امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ستر مسؤلیتونه لري دوی هم دا مسؤلیت به نه لري. دغې کمیسیون په څېړنه کې که چیرې دا جواب شي چې دغه کسان تیروتنه نه ده کړی یا مثلا قصدي ځینې خلاوې پریښي، زه فکر کوم چې دوی سره به بیا قانوني برخورد کېږي چې دا کولای شي چې د افغانستان په حالاتو کې په اوږدمهال یا تاریخي توګه یو تاثیر ولري. خو له بده مرغه ډیر به ناوخته وي چې په افغانستان باندې دا کمیسیون.
بله، همدام صاحب، یو بل پوښتنه کوم کله ځواب ورته راکړئ. د امریکا چارواکي لا هم د خپل پریکړې دفاع کوي د خپل ځواکونو د ایستلو، نو ولس تر ډیره د امریکا د ماموریت پر کومه برخه نیوکه کوي؟
بچه ډېر زیان نیوکې شته. تر ټولو ستره نیوکه دا ده چې د افغانستان نظام په هفتو کې دننه دننه رنګ شو چې دا باید معلومه شي چې مشکل کوم ځای کې و چې دا د افغانستان مکمل نظام چې امریکا متحده ایالات او د هغې ناټو غړي هیوادونو ملګري په افغانستان کې 40 کاله سرمایه ګذاري کړی و په هفتو کې له منځه ولاړ، او تر څنګ یې ځینې نور دغسې هایف میل پیسې دي چې افغانستان دپاره راغلي چې په 100 میلیارده کې په هغې باندې هم د کره کتنې او د نقد او یا هم د فکر کوم چې د څېړنو گنجایش زیشتله.
کور مو ودان، ډېره مننه. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکی شفیق همدم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوریدونکو، په دې خبرې مجله کې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو مخونه اړولي.
انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو پرته له نارینه خپلوانو د سفر د بندیز په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي هغه ښځې چې اوږد سفر کول غواړي پرته له نارینه خپلوانو به د سفر اجازه ونه لري. دا اعلان د یکشنبې په ورځ د طالبانو امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وکړ چې د ورځپاڼې په وینا له اګست میاشتې راهیسې د ښځو پر حقونو د طالبانو وروستۍ حمله ده. ورځپاڼې د دې وزارت د ویان صادق عاکف مجاهد له قوله لیکلي چې وایي موټر چلوونکي باید هغه ښځو ته د سفر اسانتیا برابره نه کړي چې تر 2 اویا کیلومتره زیات مزل کول غواړي، او باید له نارینه خپلوانو سره یو ځای سفر وکړي. په مقاله کې یادونه سوې چې د طالبانو دې پریکړې د بشري حقونو فعالانو غبرګونونه پارولې چې وایي طالبان له ښځو بندیانې جوړوي. په دې مقاله کې د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو برخې مرستیال هیدر بار له قوله ویل سوي چې وایي دا پریکړه د ښځو په زندان کې اچولو پر لور یو بل قدم دی. د دې په وینا دا کار د ښځو پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي، او له دوی دا فرصت اخلي چې بل ښار ته د تجارت لپاره ولاړې سي یا که له کورني تاوتریخوالي د پټېدو په هدف ځان ژغوري. دیلی میل ورځپاڼې د امریکا د مرستیال ولسمشرې کمالا هارس هغو خبرو ته اشاره کړې چې سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان په اړه پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. په دې مرکه کې له هغې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د ناکراری په اړه مسؤلیت احساسوي. هغې ویلي چې دا ولسمشر ټرمپ و چې له افغانستانه د وتلو موافقه یې لاسلیک کړه. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي د امریکا مرستیال ولسمشرې په دې مرکه کې ویلي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند اندېښنې وړ دی. هارس سی بی ایس تلویزیون ته ویل د افغان ښځو او نجونو ملاتړ د امریکا د حکومت لپاره یو لومړیتوب دی، او دوی طالبان څاري چې له ښځو سره د هغوی د چلند په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په وینا هارس په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکایي ادارې د پریکړې دفاع کړې وه، خو هغې د امریکا پر پخوانۍ اداره د وتلو لپاره د مهالویش ټاکلو تور پورې کړ. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې پر ولسمشر جو بایډن او د هغه پر لوړپوړو چارواکو له افغانستانه د دوی د ناکامو وتلو له کبله پراخ انتقادونه سوي دي. که څه هم ولسمشر ژمنه کړې وه چې تر هغو به په افغانستان کې پاتې سي چې ټول امریکایان ووځي. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر مرستیالي کمالا هارس له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې اړوند د مسؤلیت احساس په اړه واضح ځواب نه دی ویلي.
یو شمیر ښځو بیا هم په کابل کې په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځان د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژني، دا ځل په کابل کې په یوه کور کې سره راټول شوې وې. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
یو شمیر ښځې د کابل ښار په یو نامعلوم ځای کې په یوه کور کې راټولې شوې وې، او د زده کړو کارو په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغو ښځو شمیر چې 30 تنو ته رسېده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکو چې له ټولنې د ښځو او نجونو حس ناممکن دی. اسوشیټد پریس خبري اژانس د سیاسي مشارکت د شبکې د یوې غړي رازیا برومن له قوله وایي چې نوموړي د طالبانو له حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
بازګوشایي مکاتب دخترانه در سراسر
ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل، ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکول، د اقلیت قومونو د امنیت او مذهبي او جنسیتي حقونو رعایت، او د حکومت په چوکاټ کې ښځو ته د فعال ګډون ونډه ورکول.
لکه چې کابل د روان کال د اسد په څلېرویشتمه طالبانو ونیو، له هغه راهیسې په افغانستان کې ښځو په ډیرو اعتراضي غونډو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي، خو وایي چې د اسلامي شریعت له مخې به ټولو نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. د طالبانو په حکومت کې هیڅ یوه ښځه هم نشته او د نوې کابینې د اعلان په مهال د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی حقانی د تېرې یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به په پوهنتونونو کې په ګډه د هلکانو او نجونو د زده کړې دوام ناممکن وي.
مخلوط تعلیم دا باید ختم شي او د هغې دپاره مختلف صورتونه، یو صورت دا چې د امکان په صورت کې باید ځای جدا شي، که د دې امکان نه وي دویم صورت هغه دا دی چې باید وخت جدا شي، او که بیا د دې امکان هم نه وي نو باید پارټیشن نه استفاده وشي.
ښځو او نجونو ته د زده کړې او کار کولو حق ورکول د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په تازه څرګندونو کې ویلي، تر هغه ځایه چې دوی خبر دي طالبان په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره سم چلند نه دی کړی. د هغې په وینا امریکا طالبان څاري تر څو د نجونو او ښځو د ملاتړ مسله یقیني شي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د تېرې شنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې سفر کولو اجازه نه ورکول کېږي. پر سفر کولو دغه محدودیت د شاوخوا 10 کیلومتره په واټن کې به پام کې نیول شوی چې زیات غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیډر بار دغه پریکړه د ښځو د زندانی کېدو نښه بللې، خو د طالبانو حکومت د هغې دا څرګندونې د دې سازمان تبلیغات بللې دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د کندز یو شمېر اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې خپلو امنیتي ځواکونو ته یونیفورم یا ځانګړی لباس ځانګړی کړي. دوی وایي چې دا مهال د طالبانو او نورو غیر مسؤوله وسلوالو توپیر نشي کېدی. تفصیل یې له خپل خبریالو.
د کندز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمېر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي، باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم چې سړی دا هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی، دا غل دی، دا رازن دی، د دې باید فرق وشي.
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي، څو خلک د مسؤول او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري، په دې چې مشخص چې دا کم یو تن نظامي ده، کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامي یونیفورم څخه سو استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامني لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ راډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي، لباسونه منظم شي، ډېر بخرای شي، اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامي هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي، بل ولایت نه راشي، هیڅ فرق نه کیږي. او د غل هم دغسي، دوی چې د لباسونه منظم کړي ډېر بخښي او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پورې کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې دا لباسونه غیر منظم دي، کنه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلکو ورته توجه کېږي، پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګرنه وشي چې ولا دغه رامونږ اردو جوړ اصله، مونږ مثلا پولیس جوړ شو، مونږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کړي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی آزادی روډی ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسلو وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤوله خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي. که سلا ورسره وي سلا ترېنه اخیستل کېږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترېنه بندېږي، قید کېږي. هېوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسله والو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستون کې هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
په همدې راپور سره د دغې خبرې مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه د یو کمیسون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون د دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دا اندېښنه راپورته کړې. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دوی به له ازبکستان سره هم د برېښنا د واردولو تړونونه لاسلیک کړي. د دغه شرکت د مشرتابه پلاوی په تاشکند کې دی او پرون یې له تاجکستان سره د برېښنا د واردولو یو تړون لاسلیک کړ. د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې د یو سرتیري د وژلو خبره کوي. د پوځ د خبر پاڼې له مخې دا پیښه پرون دوشنبه د شمالي وزیرستان په شیوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه